یو ځل بیا درته په خبرونه کې هرکلی وایم. د سحر لس بجې دي په روان سات کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. د مولوي فقیر محمد گرفتاری د ډرون بریدونو په اړه د ولسمشر زرداری څرګندونې او د یو شمېر نورو رپورټونو ترڅنګ روښانه مستقبل پروګرام په دې خبرونه کې اوریدل شي. خو د دې هر څه نه وړاندې خبرونه لرو چې ملیحا میرزاده تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. تا ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان خارجه دفتر 13 ورځ په افغانستان کې د طالبان یو کمانډر مولوی فقیر محمد د نیمه پخلی وکړ. نن به په برسلز کې د نیټو د دفاعي وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په امنیتی انتظاماتو خبرې کیږي. او د ملګرو ملتونو د رپورټ وروسته د اټومي پروګرام په لړ کې ایران د نوي فشار سره مخامخ شوی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان خارجه دفتر په افغانستان کې د یو طالب کمانډان مولوی فقیر محمد د نیونې پخلی کړی دی. تیر ورځ په اسلام آباد کې په هفتواره خبری غونډه کې د خبرو په وخت پاکستان د خارجه دفتر ویان معصم احمد خان وویل چې وړ مشپه د افغانستان د خارجه چارو وزیر زلمی رسول او د پاکستان خارجه چارو وزیر هند ربانی کر په ټلیفوني خبرو کې د فقیر محمد د نیول کېدلو پخلی وکړ. نوموړي وویل دیوای خاغلی زلمی رسول هینا ربانی کرته د مولوی فقیر محمد د نیونه په حق له معلومات ورکړل. پاکستان د افغانستان لخوا د معلوماتو د ورکولو مننه کوي چې په اصل کې د دادوانو هیوادونو ترمنځ مخ په زیاتیدونکو همکاري او باور خي. خارجه وزیر داخله هم سرګنده کړه چې څومره زر ممکن وي هغه به ورته وسپارل شي. دا په داسې حال کې ده چې د ګل پورز یو ناسرګند افغان چارواکي رسنیو ته ویلي چې مولوی فقیر محمد د ننګرهار ولایت په مومن دره ولسوالۍ کې نیول شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبا کې د بوټي د کرلو پروګرام شروع کړی. د مشال ریډیو خبريال وایي تیر ورځ په وزیر اعلی هاوس کې د صوبې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د یو بوټي د کرلو سره د مهم پرانیستو کړه. نوموړي وویل چې په تیرو 15 کلونو کې شپږ کروڑا بوټي پټوله صوبه کې کړلې دي. په دې موخه د ځنګلاتو وزیر واجد علي خان مشال ریډي ته ویل چې پروان کال کې به نور بوټي هم کرل کیږي.
د ونو بوټو نه له ورو ابتدا چې دا موږ وزیرانه خیبر پختونخوا امیر حیدر خان وکي په لاس باندې وکړه. د 200 میلیونه زیات بوټي چې دا به موږ نالو ان شاء الله تعالی موږ په کلو کې چې کوم دا وو تنظیمونه دي د غزي مقاصد د پاره اخر کته ټول بوټي ورکو.
نو موري ویل د حکومتي نرسریانو نه یو شمیر خلک استفاده کوي. دا ستمه کیږي چې د جمعې په ورځ د بلجیم په سرخار برسلز کې د نیټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په دویمه ورځ به د افغانستان د راتلونکي لپاره په امنیتي انتظاماتو خبرې وشي. رپورټونه وایي نیټو لږ تر لږه د 2018 پورې تقریبا د 3.5 لک برابر د افغان امنیتي ځواکونو د مرستې پلان په شدت سره په پام کې نیولې. د نیټو تر مشرۍ لاندې جنګي ځواکونه به د پلان سره سم د 2014 تر اخره له افغانستان نه وځي او داسې اندېښنې موجودې دي چې کېدی شي د طالب وسلوالو پر ضد په امنیت ساتلو کې افغان ځواکونه د ستونزو سره مخامخ شي. چک جمهوریت افغانستان له لوګر څخه د ولایتي بیارغونې وروسته ډله هم وبستله. چک جمهوریت په لوګر کې 300 پوځیان لرل. چک جمهوریت د 2008 کال په مارچ میاشت کې لوګر ولایت ته د ولایتي بیارغونې ټیم استولیو. په لوګر ولایت کې د چک جمهوریت د ولایتي بیارغونې د ډلې کمانډان یوزف کوپیچسکی وایي چې په لوګر کې د دوی لپاره تر ټولو لوی خطر راکټي حمله وي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د هند کورنیو چارو وزیر وویل د جنوبی خار حیدرآباد په چاودنو کې 11 کسان وژل شوي او خوښه 50 نور ژوبل دي. د هیواد د کورنیو چارو وزیر سوشیل شینډه پرون مازیګر په نوې دلی کې خبريالانو ته وویل دا بمونه د حیدرآباد خار په یو لګنې ګونې ډګه سیمه کې یو په بل پسې پسو منټونو کې او چاودیدل چې په سایکلو کې ځای پر ځای شوي. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ دا بمې چاودنې غندلې دي او ژمنه کړې چې ذمہوارو ته به سزا ورکړل کیږي. رپورټونه وایي د شام په سرخه د مشک د شپېتو نه زیات کسان وژل شوي دي چې په هیواد کې د دوه کاله راهیسې روان پاسون کې تر ټولو خونړیو ورځو څخه یوه بلل شوي. د شام سرکاري خبري ایجنس ویلي د زیارت په ورځ 350 کسان هغه مهال ووژل شول کله چې د واکمن باس کون مرکز او د روس د سفارت د ودانې سره نږدې او موټر بمې چاودنه وشوه. د حکومت ضد فعالین د مرګ شمېره 950 ښیي چې دغه شمېره یا د چاودنه د شخړې پر مهال په دمشق کې تر ټولو خونړۍ پېښه ګرځوي. د روس سفارت ودانې ته نقصان رسېدلې خو چارواکي وایي هیڅ یو اهلکار پکې نه دی ژوبل. په سمدستي ډول لا نه ده څرګنده چې د چاودنې لپاره څوک ذمه وار وو. د ملګرو ملتونو د ریپورت وروسته ایران د نړۍ د طاقتونو لخوا د نوي فشار سره مخامخ شوی. په دغه ریپورت کې ویل شوی دی ایران د یورینیمو د غنی کولو په یو مهم مرکز کې د لا پرمختللو سینټریفیوژونو نصبول پیل کړی دی. امریکا وویل د ایران لخوا دغه یو هڅونکی ګام دی او برېټانیا یو اندېښنې وړ مسله وګرځوله. د ایران سیمه ییز مخالف اسرائیل وویل ایران اوس تر نورو وختونو اټمي بم جوړولو لپاره غنی شوي مواد ترلاسه کولو ته زیات نږدې شوی. د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي نړیوال ادارې د ریپورټ تر مخه ایران د نتانس په اټمي مرکز کې د نوو پرمختللو سینټریفیوژز نصبول شروع کړی دی. ایران له دې انکار کوي چې اټمي بم جوړول غواړي. د نیټو مشر اندرس فوغ راسموسن د ائتلاف د غړو هیوادونو لخوا د دفاعي بجټ ته کمولو په اړه خبرداری ورکړ. راسموسن د زیارت په ورځ نیټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د لومړۍ ورځې په اخره کې وویل دا کمی به په راتلونکي کې د امنیتي چیلنجونو په لاره کې د دوی صلاحیت ته سخت تاوان ورسوي. دیوای موږ ته په کافی اندازه دفاعي سرمایه کاری هم پکار ده او دا زما لوی اندېښنه ده چې که د دفاعي بجټ کموخ دوام وکړي نو دا به په راتلونکي کې له امنیتي چیلنجونو سره د مقابلې لپاره زموږ وړتیا سخته زیانمنه کړي. هغه وویل دا به دوی ته بهرني سرتېري تر ساتلو زیات ښه پرېوځي چې د افغان امنیتي ځواکونو مالي مرسته وکړي. او درې برتانوي مسلمانان د ترهګری بریدونو د دسیسو جوړولو لپاره تورن ګرځول شوی دي چې سارنوالانو ویلي په لندن کې د ترانسپورت په نظام د 2015 د برید نه زیات لوی بریدونه کې دیشول. یو دیش کلن عرفان نذیر، او ویشت کلن عرفان خالد، او ویشت کلن عاشق علي په بستو یا د ګڼې ګڼې په ځایونو کې د نورو نصب کړل شوي بمونو د الوزولو د پلان تر شا مهم کسان ګرځول شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د ملیحی امیرزاده ناوریدل د مشال ریډیو د په میډیم ویو شپږ سو یو شو د انټرنیټ تلاره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې. په روان سات کې په مهمو رپورټونو کې اورئ چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي ډرون بریدونه د ګټې تر څنګ تاوان هم لري. د ترهګرو د ځپلو لپاره باید امریکا کومه بله لاره ولټوي. پاکستان د افغانستان نه غوښتنه کړې چې مولوي فقیر محمد دی ورته وسپاري. آیا افغانستان به دا کار وکړي؟ په دې موضوع رپورټ لرو. په پاکستان کې پر شیعاګانو اکثر بریدونه له پنجاب ترتیبیږي او لشکر جنگوي کوي. پنجاب کې د مسلم لیگ نون حکومت ته آیا دوی لشکر جنگوي سره اړیکې لري؟
یا داغه اطلاعات هم شته چې د سعودي په تر باندې د ملک پاک سره ملاوي شوې دي. نو یو بدلون د دې په سیاست کې راغلی دی، یو بدلون د دې په فکر کې راغلی دی.
جرمنی په پیښور پوهنتون کې قبایلي خبریالان روزل غواړي. خبریالان سوي
اوس پورې خو چې سونه مونږ د کورس کې کړی دی هغه کې زیات تر دا و چې مونږ څنګه خپل لیک په صحیح او په مثبت طریقه په وړاندې بوتلی شو. د هیومن انټرست دغه په کې څنګه چولی شو.
په روښانه مستقبل کې د فاټا د سکرټر د ویان فضل الله ناوړی چې ځوانانو ته نوي سکالرشپونه ورکول کیږي.
حکومت د طرف نه د فاټا کې کوم سټوډنټ کې د پاره سکالرشپ اناونس کوي. دا چې کوم پروګرام شوی دی پاین ساينسز کې نو دا هم د هغه یو مثال دی.
بدرګه مکړه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د یو شمیر امریکایي چارواکو سره په اسلام آباد کې د لیدلو پر مهال ویلي چې په قبایلي سیمو باندې د امریکا د بی پایلټ الوتکو بریدونه د ګټې تر څنګ تاوان هم لري او د ترهګرو د ځپلو لپاره باید امریکا کومه بله لاره ولټوي. په دې اړه په تیره خبرونه کې زموږ همکار ریاض مساخیل موږ ته داسې معلومات راکړل.
وقت وقت پاکستان هم دغه خبره کوي او د امریکا زور روړي چې ګني د ډرون چې کوم بریدونه دي نو د هغې د لاسه د ترهګرۍ د ختمېدو په ځای باندې دا نور سي وږي او دغه شانتې موږ دې ته ویلو شو چې دا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې دا ډېره زیاته مؤثره نه ده. بل دا چې د دې سره چې کوم د پاکستاني خاورې هم خلاف ورزي کیږي نو باید چې د ډرون په ځای باندې بل څه پالیسي وټاکلې شي چې ورسره ترهګري په بشپړ توګه ختم شي. دا خبرې دوی د کوم چې د امریکا د خارجه چارو د کمیټې غړي وو او د کمیټې چې کوم مشر وو رابرټ مینینډیز د هغه په مشرۍ کې یوې ډلې ملاقات وکړو. دغه دوران د امریکا سفیر ریچارډ اولسن او د پاکستان خارجه وزیره هینا ربانی کر هم موجود وو. د ترهګرې خلاف جنگ او د دوه اړخیزه تعلقاتو سره سره چې کوم پاکستان کې دا وخت د توانایي مسله د پدغه باندې هم خبرې وشوې.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان چارواکو ورسره په خبرو کې دا منلی چې پاکستان د طالبانو د غورځنګ مهم مشر مولوی چې افغانستان د طالبانو د غورځنګ مهم مشر مولوی فقیر محمد نیولې ده. د نوموړي د نیول کېدو په اړه ګنګوسې د څو ورځو نه اوریدل کېدې چې د افغانستان د ننګرهار ولایت په مومندره کې نیول شوی دی، خو په لومړي ځل پاکستاني چارواکو پرون د خبره تایید کړه. افغان لوري بیا هم په دې اړه محتاط بیانونه خپروي. د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان د نور تفصیل سره.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر د دې خبرې تصدیق کړې ده چې باجوړ کې طالبانو کومندان مولوی فقیر محمد په افغانستان کې نیولې شوې ده. د خارجه چارو دفتر ویان معظم احمد خان هفتوار بریفینګ کې وویل چې پاکستان د افغانستان نه غوښتنه کړې ده چې مولوی فقیر محمد دی پاکستان ته حواله کړې شي.
تیر شپه د خارجه چارو وزیر هند ربانی کرد د افغانستان د خارجه چارو وزیر زلمی رسول سره په ټلیفون خبرې اترې کړې دي. زلمی رسول هند ربانی کرد د دې خبرې اطلاع ورکړه چې مولوی فقیر په افغانستان کې ونیولې شو. یقینا د خارجه چارو وزیر د افغانستان د دې وړاندیز تعین وکړه او بل دا چې د دې نه بعد د دواړو ملکونو ترمنځ اعتماد او مرسته کې پرمختګ وشي. او د خارجه چارو وزیر د هیله ښکار کړه چې زر تر زره به مولوی فقیر پاکستان ته هم حواله کړې شي.
نوموړي د یو پوښتنې په جواب کې وویل چې د پاکستان حکومت دا تمه کوي چې کم ترهګر د پاکستان خلاف په مختلفو هلو ځلو کې ککړ دي هغوی به افغانستان ونیسي او پاکستان ته به یې حواله کړي. یاد دي وي چې د تیر ګل په ورځ یو ناڅرګند افغان چارواکي لاړخه په میډیا کې خبر راغلی و چې مولوی فقیر محمد د څلورو طالبانو په شمول د ننګرهار صوبې په مومندره ولسوالۍ کې نیول شوی دی. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په موضوع کې پاتې کیږو. پاکستانی خبریال او کارپور رحیم الله یوسفزی بیا وایي مولوی فقیر محمد باندې په دې وروستیو کې پاکستانی طالبانو باور نه کاوه او دی به د پاکستان د حکومت استازی باله. د رحیم الله یوسفزی سره زموږ همکار مجید بابر خبرې کړې.
دا تحریک طالبان پاکستان چې کله دسمبر 2001 کال کې بیت الله مسجد جوړ کړ او مختلف تنظیمونه یو ځای کړ، نو هغه وخت کې چکم مشران و بانیان و لفاغے کے مولوی فقیر احمد شامل ہو، اور کل حافظ گلداد اور مولوی نذیر انکاروں کو آگے دغا تحریک کے شامل مشہور مولوی فقیر محمد دیا نائب امیر کو بیت اللہ مسعود پسید مہم کسو مخ کے پتنظیم نفاذ شریعت محمدی کے مولانا صف محمد سر ہم پاتے شعر خدا باجول کے دی پتنگین کے اختلاف پیدا شو اور دیر کسان دن دیر شو دن مخالف تنظیم میں جول کو دم آنے پور لگے دو چی دے پاکستان حکومت سرا پرا دیتا کے دے دے حریف سرا دے امن خبری کئی نو پیا دے 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 خپل چوکے میں لرکو اور دے دو اہمیت دیر کم شو.
رحم اللہ صاحب، مولوی فقیر محمد بذات خود د پاکستانی طالبانو د غورځنګ د پاره څومره مهمو د دې په فیصلو کې د چکم پاکستانی طالبان کوي یا د حکیم الله محسود په مشرۍ کې د غورځنګ کوي، په هغه کې د دس برخه سوړنده و.
نو د دې ته خو مشکلات چې دی او زه کې نه خپل مشورې او کې خو دی وایرلس او ټلیفون او سټلایټ من یو سره راځي چې څنګه تاسو مشورې خو په دې دی اوسم مزمخ کے دو بیا دے یعنی کہ طالبان پاکستان مشران سر اڑی کی خیش ہوئے اور دے پچھر ہم تنظیم نہ اخکل شوئے نو بلکہ دے خپل چوکے نے لرکڑے ہو نو دے تا دے پاہت لوئے لیو پاکستانی طالبان نو دا مشران چھ دے با بطور یا عادی یا عام کارکن یا جنیالی کار پی تحریک کے نو ما پسیل من دے لگا خو یو چکم لکه پخوانی حیثیتو چاہے تو گر نو دا خود تحریر کے طالبان پاکستان دے پر یو نقصان دے باجوڑ کے ہم دے پر دا یو تاوان دے خود دوی تا خو مخ دینا باجوڑ کے ما تشو و دی دکتا کے نشو پاتے کے دے پاکستان کے زکا افغانستان کلالو دو دیر کمزوری شوی ہو اور زکا خود دوی تا پر اس مشکل ہو چا دی یا پاکستان کے پت پاتی شو یا پا افغانستان کے.
رحیم الله صاحب، په دې نږدو کې د پاکستان حکومت افغان طالبانو یو شمیر غړي خپریخي دي. اوس د پاکستان حکومت د افغانستان د غوښتنه کړې ده چې مولوی فقیر محمد دوی ته ورکړي، نو ستاسو څه خیال دی چې آیا دغه د ورکړې راکړې د طالبانو د دې ورکړې راکړې دغه به د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقات ښه کړي که څنګه؟
نو نو دا خو به کتی شي، ځکه چې پاکستان حکومت د افغانستان د صلح د عالي کونسل او د افغان حکومت په درخواست مند یا په تجویز مند شپږیش افغان طالبان مشران پرېښودو. اول خو افغان حکومت او د هغې د صلح عالي شورا د دې هرکلی وکړو، خو اوس هغې هم داسې یو اعتراض کوي چې دا پکار دی چې مخکې نه دوی افغان حکومت ته اطلاع کړې وي یا افغان حکومت ته حواله کړې وي یا د دې خلکو ساره دې لپاره انتظام شروع وکړي دا کسان بیا د جنګ میدان کې داخل نه شي. نو هغه اوس هم دې مسله باندې خفګان شته. اوس دا کار خو هېڅ چرې هم نه دی شوی چې افغان حکومت یو پاکستانی چې پاکستان حکومت ته مطلوب وي یا پاکستان ته حواله کړي وي، دا کار خو مخکې نه دی شوی، ځکه اوس ته کتی شي چې افغان حکومت څه فیصله کوي.
خبریال رحیم الله یوسفزی چې د مجید بابر پوښتنې ځوابولې. تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شد.
په پاکستان کې پر شیعهګانو د زیاتیدونکو حملو وروسته چې زیاتره وخت یې لشکر جنگوي ذمواري قبلوي، د دې هیواد په میډیا کې د حزب اختلاف د سترګون مسلم لیگ نون او لشکر جنگوي ترمنځ د پټ تعلق بحث توده موضوع په مطبوعاتو کې سرخی. تیر ورځ اند پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک پر پنجاب حکومت غږ وکړ چې ناقانونه ګرځول شوی تنظیم لشکری جنگوي پر ضد د کاروایی وکړي. ګینینو مرکزی حکومت به دا کار په خپله وکړي. آیا په رښتیا هم مسلم لیگ نون له لشکری جنگوي سره څه پټې اړیکې لري؟ همدا پوښتنه عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې څېړلې.
د شیعهګانو پر ضد وسلواله مبارزه کوونکي تنظیم لشکری جنگوي مرکز پنجاب دی، خو دوی خپل فعالیت د پاکستان په نورو برخو په تیره بیا په کوټه کې د هزارګانو پر ضد بیخي زیات کړی دی. په کوټه کې پر هزارګانو چې تعلق یې له شیعه مسلک سره دی پر ضد د سو یو شمېر هدفي ځانمرګو او بمی بریدونو ذمواري لشکری جنگوي قبول کړې ده. هم دې ته په پام سره لڅ مدیرایسي د مسلم لیگ نون پر پنجاب حکومت د تور لګیږي چې له لشکری جنگوي سره پټي اړیکې لري. د پاکستان یوې وتلې لیکوالې او څېړونکې عائشه صدیقه پر دې موضوع اوس یو تحقیقي مقاله هم خبره کړې ده. دا وایي تحقیق یې ثابتوي چې د لشکری جنگوي او مسلم لیگ ترمنځ پټ تړونو نسبي دي.
اور یہ دوستانہ رشتہ ہوں اس کی یہ تھی کہ ان کی ایک بی
بد وزر آتا کے انتخابات شو نو ددوی ترمیان زیوا دوستانہ رشتہ جوڑا شوا. د لشکری جنگوي او مسلم لیگ نون ترمنځ یو معاهده او شوه چې مولانا لودانوی وروکړه. معاهده دا و چې شهباز شریف په لبهکر څخه د اسمبلی د نشست مقابله کوي چې وروسته به وزیر اعلی جوړیږي. نو هم په دې نشست په دغه مقابله د لشکری جنگوي د مشر ملک اسحاق لکشر رور سره کېدله. د تړون له مخې د ملک اسحاق رور به شهباز شریف ته کینی او پر ده به وژونکي حمله هم نه کوي. د دې په جواب کې به که چرته یو عدالت هم ملک اسحاق ته سزا ورنکړه، نو مسلم لیگ نون به یې له بند خلاصوي او د ملګرو ته به نوکریانې ورکوي. نن رشته دا ده چې ملک اسحاق په رحیم یار خان کې په خپل کور کې دی او دا موریدلی دی چې هلته تعینات پولیس افسرانو ته حکم ورکړل شوی دی چې د ملک اسحاق هر خبره ومني. بل فیصله په 2013 کال کې پکیدونکو انتخاباتو کې د دوانو ترمنځ انتخابي اتحاد شوی ده. لشکری جنگوي چې د السنت والجماعت په نوم رجسټر ده، درې یا څلور سیټونه له جنوبي پنجاب ورکول کیږي او په بدله کې به دوی په جنوبي او مرکزي پنجاب کې د مسلم لیگ نون حمایت کوي.
ان کا ساتھ
امریکہ کی میش سیڑوں کی او لکوال ڈاکٹر محمد تقی بیا د مسلم لیگ نون او لشکر جنگوی ترمنس پراخیدون کی تعلق تا سیاسی او فکری اتحاد وائی دد په خبره کله چې جنرال مشرف د نواز شریف حکومت ختم کی او د کورنۍ په سعودي عرب کې میشت سو، نو د ډاکټر تقی په خبره د نواز شریف پر سوچ وهابی فکر غالب سو.
میاسب چې جدد ته تللی دی واپس راغلی دی یو نظریاتي سختیر موقف چې کوم د وهابي فکر سره موافقت لري هغه اختیار کړی دی. پخوا یې ډېر بریلوي انداز کې خپل ځان کنډکټ کوو. تاسو وګورئ دوی به اکثر داتا دربار ته بتلل دواړه وروڼه هغه هم کم کړی دی هم اوس په فکچر کې نه ښکاري. بیا دغسې اطلاعات هم شته چې د سعودي په تھرو باندې دوی ملک اسحاق سره ملاو شوي دي، ملاقاتونه یې کړي دي او یو اطلاع خو دا دی چې په سعودي کې د دې ملاقات شوی دی. اوس یو بدلون د دې په سیاست کې راغلی دی، یو بدلون د دې په فکر کې راغلی دی.
خو د مسلم لیگ نن د اطلاعاتو مرکزی سیکرټری صدیق الفاروق که څه هم د لشکرې جنگوي او د دوی د ګوند د تعلق پاړه د پښتل سوي پښتنې نیغ په نیغه له ځواب ورکولو ډډه وکړه، خو البته ویل چې مخالفین پر دوی الزامونه لګوي.
یہ مسلم لیگ نون کی حکومت اور نواز شریف صاحب ہی ہیں.
مسلم لیگ نون او نواز شریف تر ټولو لمخه ترهګری پر ضد قانون جوړ کړي، د دهشتګردۍ خلاف عدالتونه جوړ کړل او حمله دغه عدالتونو څخه ترهګرو ته سزاګانې وورول شوې. خپل نواز شریف چې کله کور تتلو نو دهشتګردانو په لار کې جوړ پل والوزاو او د نواز شریف ژوند خدای بچ کړ. زموږ مخالفین په تیره بیا پیپلز پارټي دوی نړۍ په خصوصي توګه یورپ ته خپل ځان غیر جانبدار او تش په نامه سیکولر ښکارا کولو په خاطر په مسلم لیگ نون الزامونه لګوي.
کچا مسلم لیگ نون له لشکري جنگوي سره په ښکارا توګه له تعلق لرلو انکار کوي، خو په پاکستان کې زیاتره کارپوهان او څېړونکي د ثبوتونو پر بنیاد د دوی تعلق ثابتوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو کا انټرنیټ لری په mashalradio.com کې دغه خبرونه چې تاسو اورئ دلته په لیکلي بڼه هم لیدل شي. همدا شی بازه د کمپیوټر مخې ته ناستم او په سکرین باندې تاسو کتې شئ چې د نواز شریف مسلم لیگ او د لشکر جنگوي تعلقات ایاشتم کنه. په دې موضوع تاسو په لیکلي بڼه هم رپورت لوستئ شئ. همدارنګ په ویب سایټ کې بل مهم رپورت دی چې پرون پاشنغره کې 14 کې 20 تنه جوړل شوی او په دې اړه تازه رپورت دا دی چې زمون خبريال نن سهار ویل چې په دې کې یو کس وژل شوی دی. او درې مهم خبر زمون په ویب سایټ باندې تاسو کتل شئ چې د ملګرو ملتونو له چارټر لمخې دی پښتو د تعلیم ژبه شي. همدارنګ ونیزي خبرونه هم هلته پرتی وي او تاسو ټول هلته لوستل او کتل شئ. اوس هم ورزو یو بل رپورت طرف ته دا رپورت زمون همکار ګل ایاز جو کړی دی او په پاکستان کې د ترهګرۍ په خلاف باندې چې کوم نوی قانون مخې ته راغلی داغه پاړه دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د تیر چهارشنبه په ورځ پر هغه قانون لاسلیک کړی چې تر مخه امنیتي ادارو ته ترهګرۍ په کیسونو کې د ثبوتونو ترلاسه کولو په لړ کې لا نور اختیارات ورکړي دي. کارپوهان وایي نوی قانون سره به د ترهګرو پر ضد ثبوتونه ترلاسه کولو کې مرسته وشي، خو د بشري حقونو کارکوونکي وایي دې سره به د خلکو شخصي ازادي متاثره شي. د موضوع تفصیل د ګل ایاز نورو.
د پاکستان قومي اسمبلی او سنت دوه میاشتې وړاندې د شفاف مقدمې لپاره د پلټونو نومي بل منظوري ورکړې وه. د نوي قانون تر مخه پلټون کې به د ترهګري بریدونو او د تشدد مخنیوي لپاره جدید طریقې او د آلاتو استعمال کوي. د نوي قانون تر مخه استخباراتي ادارې او پولیس به د یو مشکوک کس خلاف د نیولو نه وړاندې ثبوتونه راغونډول لپاره د عدالتونو نه اجازه اخلي. په پیښور کې د قانوني چارو کارپوه قاضي نور وای د نوي قانون تر مخه به عدالتونو کې الکترونیک ثبوتونه وړاندې کیږي او دا به هم منل کیږي.
نو اوس قانون دا ټیک شو چې الکترونیک ایویډنس چې دا ایڈمیسیبل شو چې عدالت کې دا دې شي. دغه دې قانون کې دا شو چې ترورستانو سرسوک معاونت کوي داغه جائیداد ضبط دي. نو دې کې دې راسته خبره صحیح هم دي چې ایجنسی چې دې اخیرا ثبوت پیش کوي دا نه ایجنسو د اختیار دا دی. یو صحیح کدی ټلیفون ټیپ کوي یو ټیپینګ کې دا ټول خبره شوې چې ځانه به افسانی ځای نه ټیک کوي زما افسانی ځای نه کومه او هغه ټیک وشي نو بیا دا ثبوت چې دا کافی دی.
په دغه قانون کې دا هم ویل شوی چې پلټونکي به د عدالت نه د شپېتو ورځو اجازه اخلي چې د یو کس ټلیفوني خبرې، میسجونه، ایمیل ریکارډ راجمع کړي او بیا د ثبوت په توګه عدالت ته وړاندې کړي. په پاکستان کې عدالتونه د ثبوتونو د نشوالي له کبله زیاتره کسان خوشي کوي، خو د دې نوي قانون په اړه د بشري حقوقو ادارو نیوکې هم کړي او دا یې د ولس د شخصي ازادۍ پر ضد ګام بللی. په پیښور کې کارپو او خبریال عقیل یوسفزی وای چې د پاکستان د ترهګرۍ ضد پالیسۍ غیر فعال دي او دا نوي قانون هم غیر واضح دی.
یہ مضبوط ٹیرریزم پالیسی بتایا رہا اور سب کو اجازت نے مسئلہ چل رہا جو کہ قومی سلامتی سر پاکستان آرمی پدے کے نمونہ کے پدے کی انٹیلیجنس جاتے ہیں پدے کے سپریم کورٹ بھی پکے اس کا خیال دار ہے کہ یہ فیصلے نہ علاوہ دبی سکم کو خدمت وقوع کا بھی دبی میں پہلے نفس ہوئی
اکیل یوسفزئی زیاتوي چې د دې وړاندې په پاکستان کې ډېر قانونونه مخې ته راغلي او د هغو په اړه ویل کېږي چې عام خلک ترې متاثره کېږي. د نوي قانون سره به حالات نور هم پیچلي شي. خود قانونی چارو کارپو قاضی انور بیا جلا نظر لري.
چا آئین پر ټول دنیا کی داوی چا نجی خبر چی دی آگی کے بل چاہتا دے نشتا وہ دل تا کہ پاکستان کی پخوام داوی چے ایجنسی با دے خلق کو تیرے فون نمبر ٹیپ کول نو اس ہم پتا دے کہ چار چاہ ٹیپ کی گی نو داگر ٹیپ کی کتا سی خبر بھی چی آگا یو دے جرم بھی
قسم د بشری حقوقو کارکونکو په نوی قانون نیوکی کوي خو زیاتره کارپوهان په دې اندي چې د ترهګرو پر ضد د نوی طریقو ثبوتونه وړاندې کولو سره به هغه خلکو ته انصاف ترلاسه شي چې ترهګری ځپلې دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د مشال ریډیو دا د پښتنو خبريالانو د روزنې لپاره په پیښور پوهنتون کې د جرمني هیواد په مرسته یو کورس پیل شوی چې ورکه په ځانګړي ډول قبایلي خبريالانو ته زده کړې ورکول کیږي. خبريالان وایي دا ډول کورسونه د دوی د صلاحیت په ښه کولو کې مهم رول لوبوي او د دوی کار اسانوي. زموږ خبريال د پیښور نه په دې موضوع رپورت را لېږل.
د جرمنی یوې ترقیاتی ادارې جی ای زد په مرسته سره د پیښور یونیورسيټي په جرنالیزم څانګه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا 15 خبریالانو د پاره د ډیولپمنت جرنالیزم په موضوع د دریو میاشتو تربیتی کورس پیل شوی دی. د یادې ادارې چارواکي وای چې د تربیت سره به دغه خبریالان په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې په ترقیاتی کارونو ژور نظر ساتي او د دوغستیمو د خلکو بنیادی غوښتنې برابر سره کوي او د تربیت سره به دغه خبريالان د یادو سیمو په ترقۍ کې خرول ولوبوي. د دغه کورس د مقصد په حقله د جرمني ترقیاتی ادارې جی ای زد سینیئر کوارډینیټر محمد عاطف مشال ریډیو ته وایي
اصل کې د ترقیاتی کارونه کم چ روان دي هلته فاټه کې یو کمی کم چې مونږ فیل کوو ادا دی چې د خلکو هغې په باره کې هغه څه تاثرات لري او هغه تاثرات بیا پالیسی میکرز کم چې هغه حکومت محکمه دي کم چې هغه په باره کې پروجیکټ په باره کې بیا فیوچر کې پلاننګ کوي هغه ته صحیح خبره اصل حالات چې خلک هلته کم چې اوسیږي هغې څه غواړي هغه په باره کې صحیح اصل معلومات ورسي.
په دې کورس کې شامل د مومندو ایجنسۍ سره تعلق لرونکی یو خبریال واجد مومند وای چې د تربیت حاصلولو نه پس به په قبایلي سیمه کې د خپل ریپورټینګ په ذریعه د خلکو مسلې په خطوګه مخې ته راوړي.
که تاسو څنګه وګورئ چې را بین الاقوامي ادارې راغلي هغه په مختلفو سیکټرس کې کار کوي نو هم دغه رنګې دا مسلې به مو مخې ته راوړو. د قبایلي علاقو چې کوم خواهشات دي د خلکو کوم امیدونه دي او انشاءالله هم دوی ته د دې ریپورټینګ په ذریعه مانی چې کوم دی دا مسلې مخکې مو وړاندې کوو او هغه رنګ چې کوم مسلې مخکې وړاندې کوو نو په دې باندې بم دغه رنګ پالیسۍ نه تیاری کی انشاءالله په مستقبل کې او په هغه علاقو کې به ډیر زیات چې کوم دی مددگار ثابتې کی د ترقۍ لپاره.
دا چې په دې کورس کې تربیت اخیستونکو خبریالانو تر اوسه څه زده کړې کړې دي په دې حق لباندې خبریال ثنا اعجاز وایي
اوس پورې خو چې سونه مونږ دې کورس کې کړی دی هغه کې زیات تر دا و چې مونږ څنګه خپل لیک په صحیح او په مثبت طریقه په وړاندې بوتلی شو. د هیومن انټرست د انساني دغه په کې څنګه چولی شو دا غي د پرمختګ د پاره چې کوم کارونه کیږي هغه څنګه په مثبت طریقې سره په وړاندې بوتلی شو.
د پیښور یونیورسيټي د جرنالیزم څانګې چارواکي وایي چې دوی به د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا نه نورو 15 خبریالانو ته هم دغه تربیت ورکوي او د دې لپاره خوښ لرونکي خبريالان خپل اسناد دلته جمع کولای شي.
په پښتونخوا کې د سهار ټیک لس نیمې بجې دي. ملیحه میرزاده په سټوډیو کې را سره ده او تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
دا پاکستان صدر آصف علی زرداری ویلی ډرون بریدونه د ګټې پر ځای تاوان رسوي. نوموړي د ترهګرۍ د مسلې د حل لپاره د متبادلو لارو په اهمیت زور راوړو. دا خبره هغه په اسلام آباد کې د امریکا د سینټ د یوې کمیټې وفد سره په ملاقات کې وکړه. د پاکستان خارجه دفتر تیره ورځ د خبر تصدیق کړی چې په افغانستان کې د طالبانو یو مشر کمانډر مولوي فقیر محمد نیول شوی دی. د خارجه دفتر ویان په اسلام آباد کې خبري هونډه کې ویلي د پاکستان او افغانستان خارجه وزیرانو په ټلیفوني خبرو کې د دغه نیونې پخلی وکړ. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د بوټو د کرلو مهم شروع کړي. د ځنګلاتو وزیر وایي په راتلونکي کال کې به 12 میلیونه بوټي کرل کیږي. نن د بلجیم په سرحد برسلز کې د نیټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په دویمه ورځ په د افغانستان د راتلونکي لپاره په امنیتي انتظاماتو خبرې وشي. رپورټونه وایي نیټو د 2013 پورې تقریبا د 3.5 لک برابر د افغان امنیتي ځواکونو د مرستې پلان په پام کې ساتلی. چک جمهوریت د افغانستان له لوګر څخه د ولایتي بیا رغونې وروسته ډله هم راوستله. دغه هیواد په لوګر کې 300 پوځیان لرل. رپورټونه وایي د شام په سرحد د مشک کې د شپېتو نه زیات کسان وژل شوي دي. د شام سرکاري خبري اژانس ویلي د زیارت په ورځ 350 کسان هغه مهال وژل شول کله چې د واکمن باس کون مرکز او د روس سفارت ته ودانې سره نږدې او موټر بمی چاودنه وشوه. د هند کورنۍ او چارو وزیر ویل د جنوبی ښار حیدرآباد په چاودنو کې 13 ورځ 11 تنه وژل شوي دي او خواوشا 50 نور ژوبل دي. د ملګرو ملتونو د رپورټ وروسته ایران د نړۍ د طاقتونو لخوا د نوي فشار سره مخامخ شوی. په دغه رپورټ کې ویل شوي دي ایران د یورینیمو د غني کولو په یو مهم مرکز نتانس کې د لا پرمختللو سینټریفیوژونو نصبول پیل کړي دي او درې برتانوي مسلمانان د ترهګري بریدونو د دسیسو جوړولو لپاره تورن ګرځول شوي دي چې سارنوالانو ویلي په لندن کې د ټرانسپورټ په نظام د 2015 د برید نه زیات لوی بریدونه کېدي.
د خبرونو لنډیز مو د ملي حمیر زدن اورید. اوس مطبوعاتو ته کتنه کو. ورزو اسلام آباد ته د سرر زهیر نورو چینن د پاکستان ورځپاڼو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې.
د پیښور نخ پریدونکو وحدت ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې راتلونکو اونۍ کې به د نگران وزیر اعظم ستونزه هوار شي او 15 مارچ پورې به نگران وزیر اعظم وټاکل شي. او وفاقي وزیر سید خورشید شاه ویلي دي چې د مسلم لیگ نون په شمول د پارلیمان دننه او بهر ټول ګوندونو سره مشاورت روان دي. ادارې وایي چې بلخوا متحده قومي موومنت د پیپلز پارټي سره خپل اتحاد ختم کړی دی او د وفاقي حکومت او د صوبایي حکومت نه اتزان لکېدو فیصله کړی دی. ادارې وړاندې لیکي چې د د قومی مومنٹ لخوا پیپلز پارٹی څخه د اتحاد ختمولو او وفاقی او صوبائی حکومتونو څخه د بیلیدو اعلان په یو داسې وخت کې مخې ته راغی چې یو خوا ملک په مختلفو حوالو سره د ډیرو نازکو حالاتو نه تیریږي او بلخوا د حکومت په جمهوری موده کې د یوې میاشتې څخه کمې ورځې پاتې دي او راتلونکي انتخاباتو کولو ته زمینه برابرولی شي. په داسې وخت کې د حکومت لخوا د نگران وزیر اعظم د ټاکنې په اعلان خو یو واضحه معنی ورکوي او هغه دا چې د 50 کالو پوره کېدو څخه وروسته هم حکومت د ډیرو قربانو په نتیجه کې د ترلاسه شوي جمهوری دوامدار روایت قائمول غواړي او همدا د جمهوری عمل اصل روح دی. ادارې مخکې لیکي چې ولې د ایم کیو ایم لخوا یاد اعلان د اولس اکثریت او اکثره تزیه کاران په مختلفو مانو اخلي. دا یو تریخ حقیقت دی چې ترهګري، انتخاب خواهی او بدعنوانی دا وخت د پاکستان په شمول د ټولې نړۍ لپاره لوی ستونزه ګرځېدلې ده. ادارې اخیر کې لیکي چې د سیاسي ګوندونو خپل منځ کې انتخابي اتحاد کېدل او بیا دغه اتحاد ماتېدل د جمهوریت خکلا ګڼلې شي او د دې په جمهوریت هیڅ بد اثر نه کیږي. د ګوندونو یو بل سره د اتحاد او رویو کې د لچک له امله د ملک اجتماعي ګټې په غوره ډول ترلاسه کیدی شي خو ولې د حکومت د جمهوری مودې تر سره کېدو په لار خندان اچول به یو غیر جمهوری عمل وي. باید چې د داسې عمل څخه ځان وساتلې شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا د گورنر د دې خبرې سره هیڅ اختلافات نشته چې د قبایلو محرومۍ د ټولو مسلو جړل لدا او تر سو چې دا نوی منلې شوی مخکې تلل ممکن نه دی. ادارې وایي چې تر سو د گورنر د خبرې تعلق دی نو دی کې هیڅ نشته. هم دغه وجه ده چې قبایلی سیمو کې حالات خراب دي. حالانکه قبایلو تر اوسه پورې د وطن د دفاع لړکې مهم کردار تر سره کړی دی خو چا هم دغه کردار او قربانو ته نه دی کتلی. ادارې وایي چې د قبایلو مسلو حل کولو لپاره د پوخ عزم او کلک ارادې ضرورت دی. یوازې دا نه چې د گورنر تعلق د قبایلی سیمو سره دی، کني د دې نه وړاندې هم د قبایلو نه گورنر کاران راغلی دی خو دولس محرومی اوس هم هغه رنگ پرتی دی اداری وای چی اوس بدا کتلی شي چې شوکت الله خان په کوم ارادو د خپل اولس په خواهشاتو پوره خيجي او که د په همت سره د قبایلو حالات بدلولو هڅه وکړه نو هیڅ ګران نه ده چې د خپل مقصد کې کامیاب شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ټایمز مجلې په دې مقاله کې ویل شوی په داسې حال کې چې غربي ځواکونه د افغانستان نه د وتلو لپاره د پخوانی شوروي اتحاد د هیوادونو لار استعمالوي نو پاکستان ته به په دې لړ کې په بلیونونو ډالر تاوان وشي. تیره هفته امریکایي ځواکونو په تورخم او چمن باندې د پاکستانی لارو 50 ګاډي لیږلې دي او دا ډول 28,000 ګاډي او 90,000 نور کنټینرونه به هم وړل کیږي خو امریکایي پوسټامه لري چې په دې کې به 80% د پاکستان د لارې وړل کیږي. مجله لیکي که څه هم پاکستان د غربي ځواکونو د سامانونو ستنولو لپاره خپل سرحد خلاص کړی دی خو نه یوازې دا چې د کنټینر په سر پیسې یې زیاتې کړي بلکې د بیا بندېدلو یې هم پته نه لګي. د مجلې د وینا تر مخه برتانیا د خپلو جنگي سامانونو وړلو لپاره د افغانستان د شمالي لارو او د پاکستاني لارو د استعمالولو منصوبه لري او د لړکیې د ازبکستان سره یو لوزنامه لاسلیک کړي. د دې لوزنامې تر مخه به برتانیا د خپلو 4 بلیونه پونډونو د سامان د ازبکستان د لارې د وړلو په بدل کې دغه هیواد ته د 4.5 لک پونډو استعمال شوی سامان ورکوي. بلخوا د نیټو په ویبپاڼه شایع شوی یو رپورټ وایي د نیټو غونډه چې د 20 فروری نه شروع کیږي پکې به د غړي هیوادونو د دفاع وزیران د یاد تنظیم د استعداد د ښه کولو په اړه غور کوي چې پکې به افغانستان کې د ایساب ځواکونو مشن او د یوکرین سره تعلقاتو ته پاملرنه کیږي. دغه رپورټ زیاتوي چې د نیټو د استعداد زیاتولو نه علاوه به غونډه کې د دې ادارې د دفاعي منصوبه بندۍ عمل باندې هم خبرې اترې کیږي چې پکې به د غړي هیوادونو د دفاع قوي ولو او د راتلونکو ګامونو په اړه بحث وشي. اتحادی هیوادونه د امریکا په شیکاګو ښار کې تیر کال تر سره شوی غونډه کې په دې اړه سلا شوی وو. د ریپورت وینا تر مخه د غونډې په اخره کې به د دفاعي چارو د وزیرانو سره د ایساف د 22 غړیو هیوادونو نمائندگان هم ګډون کوي. د دې نه علاوه به په دغه موخه د افغانستان د دفاع وزیر د یورپی یونین او د ملګرو ملتونو نمائندگان هم ګډون کوي چې پکې به په افغانستان کې د روان مشن او افغان ځواکونو ته د امنیتی چارو د سپارلو په اړه خبرې اترې کیږي. په دې غونډه کې به د ایساف ځواکونو نوی کمانډر جنرال جوزف ډینفورد هم ګډون کوي. نوموړي د روان میاشتې په 10 نیټه خپل موجوده ذمہواری ترلاسه کړې دي.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو
تاسو زمونږ د مشال رادیو نه اوري. تاسو په تروسه په مهمو رپورټونو کې واوریدل چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي چې د قبایلي سیمو باندې د ډرون بریدونه د ګټې ترڅنګ تاوان هم رسوي او امریکا باید په دې اړه کومه بله کړنلاره ولټوي. همدارنګه مو واوریدل چې پاکستان د افغانستان نه غوښتنه کړې ده چې مولوی فضل الله دوی ته وسپارل شي. اوس هم یو بل رپورټ د فرانسې خبري اژانس د امریکایي رسنیو په حواله لیکي یو امریکایي سنیټر ویلي په نړۍ کې د بې پیلټ الوتکو په حملو کې 4,200 کسان وژل شوي دي چې په کې ځینې ملکي وګړي هم شامل دي. دا لومړی ځل ده چې د امریکایي کانګرس یو غړي یا حکومتي استازي د بې پیلټ الوتکو په حملو کې د ټولو وژل شوو شمیر ورکړی دی. نور تفصیل له پامیر ساحل.
د فرانسې خبري ایجنسی لیکي د بشري حقوقو ډلې د بي پيلوټه الوتکو حمله غندنه کوي. په ډرون بریدونو کې د وژل شویو مشکوکو وسلوالو شمیر په خوا یو راز وو ځکه چې امریکایي چارواکي د دې پټو حمله په اړه له تفصيلات ورکولو انکار کوي. دا حمله په پاکستان، یمن او نورو ځایونو کې کیږي. ای اف پی لیکي امریکایي ریپبلیکن سېنټر لینډسي ګراهام په ښکارا ډول د وژل شویو کسانو شمیر خودل دي چې آزادو سرچینو له اټکلونو زیات دی. ګراهام د بي پيلوټ الوتکو حمله ملاتړ دی. د امریکا یو ویب سټ د ګراهام لخلي ویلي دوی 4,200 کسان وژل دي. د په وینا کله کله ملکی وګړي هم وژل کیږي. دای لدې کرک لري خو امریکا د جنگ په حالت کې دا او دا چې دوی د القاعده یو شمیر مشران غړي وژل دي. په لندن کې د بلټون کې ژورنالیزم اداره یا بیورو آف انویسټیګیټیو ژورنالیزم وای په پاکستان، یمن او سومالیا کې د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې له 3,002 تر 4,650 پورې کسان وژل شوي دي. همداراز په واشنگټن کې نیو امریکا فاونډیشن وای له 2004 زیږیز کال راهیسې د ډرون الوتکو 350 حمله شوي دي، په دې کې زیاتره د باراک اوباما ولسمشرۍ پر وخت شوې دي. نیو امریکا فاونډیشن اټکل کوي چې په دې حملو کې له 1,935 تر 3,293 پورې کسان وژل شوي دي، چې پکې له 2,165 تر 315 پورې ملکی وګړي دي. نو دې شمیر ته چې ولیدل شي نو د ګراهام ورکړل شوی شمیر تر زیات دی. امریکایي استخباراتي ادارې او سپینه ماڼۍ د دې حملو په اړه معلومات نه ورکوي، خو چارواکو دا ویلي دي چې په دې حملو کې یو څو ملکی وګړي وژل شوي دي. ای ایف پی لیکي پر دې سرویره چې پر ډرون بریدونو د کانګرس غړي او د حقونو فعالان تنقید کوي، خو ګراهام پر دې الوتکو د اوباما تکیه یا انحصار دفاع وکړه. دوی ویل دا وسله باید وکارول شي، دا ټاکټیکي یا ټیکټیکل وسله ده. ډرون یو وسلوال هوایی ګاډی یا الوتکه ده. په پاکستان او یمن کې چې د ډرون الوتکو بریدونه کیږي نو هغه د امریکایي مرکزی استخباراتي ادارې سی آی ای تر مشرۍ لاندې کیږي او پټ ساتل کیږي. خو په افغانستان کې د ډرون الوتکو حملو واک له امریکایي پوځ سره دی او په دې اړه معلومات پټ نه ساتل کیږي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
او ملګرو، اوس د اونیزې خبرونې روښانه مستقبل د خبرېدو وخت دی. په دې خبرونه کې زموږ همکار منور شاه هڅه کوي چې پښتنو ځوانانو ته کومې لارې په مخ کې تعلیم په څنګه کې دوی وړاندې تګ څنګه کولی شي، کومې شعبې ځان له غوره کولی شي، په کومو څانګو کې ځان ته نوم روښانه کولی شي. دا ځل هم په دې خبرونه کې تاسو د بېلابېلو زده کوونکو نه اورئ، همدارنګه د فاټا سیکرټر د ویان فضل الله نه اورئ چې قبایلي ځوانانو ته سکالرشپونه ورکول کیږي. روښانه مستقبل
که څه هم د تیرو لسو کلونو راهیسې قبایلي سیمې ترهګرۍ ډېرې وځپلې، خو هم په دې موده کې د هیواد او د ټول نړۍ پام دې خبرې ته راوګرځېده چې دلته کې خلک د څو لسیزو راهیسې د بنیادي سهولتونو لکه صحت او تعلیم نه محرومه دي او په تیرو کې ژوند کوي. دغه وجه ده چې د پاکستان مرکزی حکومت او نړیوالو هیوادونو او مرستندویه ادارو په قبایلي سیمه کې یو شمېر پرمختیايي منصوبې شروع کړې دي. په دې لړ کې د حکومت زیاته پاملرنه د تعلیم څنګه ته ده، ځکه چې دې سره به شعور او پوهاوی زیاتیږي او سیمه به د پرمختګ په لاره روانېږي. په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو لپاره حکومتي دفتر یعنی فاټا سیکرټریټ د پېښور د انسټیټیوټ آف مینجمنټ ساینسز یعنی آی ایم ایس سره یوه لوزنامه لاسلیک کړې چې له مخه به یې هر کال د قبایلي سیمو 25 مستحق او ذهین طالب علمانو ته مفت تعلیم او خرص خوراک ورکول کیږي. د فاټا سیکرټریټ د مطبوعاتي څانګې مشر فضل الله مشال ریډیو ته په دې اړه ویلي،
د حکومت د طرف نه د فاټا چې کوم سټوډنټس دي، کوم طالب علمان دي، هغې لپاره اسپیشل هغې وظایف ورکوي، سکالرشپ اناؤنس کوي. نو دا چې کوم پروګرام شوی دی پایم ساینسز کې، نو دا هم د هغې یو حصه ده چې د تعلیم پرمختګ لپاره په فاټا کې چې کوم طالب علمان دي هغې د دهشتګردۍ شکار نه شي. او د حکومت دا کوشش دی چې زیات نه زیات دی چې دی نو تعلیمي سهولیاتو ته ورکړي.
نوموړي زیاته کړه، فاټا سیکرټریټ د هیواد په یو شمېر نورو اعلی تعلیمي ادارو کې هم قبایلي طالب علمانو ته دا ډول وظیفې ورکوي. ایم ساینسز چیرته چې به اوس هر کال 25 قبایلي زده کوونکو ته د مفت تعلیم موقع ورکول کیږي. د دې ادارې د وظیفو د سانګې مشر شهریار خان د دې تړون په اړه وایي،
مونږ د ایم ساینسز او د فاټا سیکرټریټ مینس کې یو معاهده وشو چې دا غي رو سره به 90 ملیون روپیز زموږ انفراستراکچر ډیولاپمنٹ ته ملاويږي انسټیټیوټ ته، او 128 ملیون روپیز به ملاويږي د شلو کالو پروجیکټ لپاره چې هر کال به پکې 25 دفعه تا قابل او انټيليجنټ هغه سټوډنټان چې دا غي وس نوي د هایر ایجوکیشن ته تلو طرف لا هغه به مونږه فایننس کو، او ایم ساينسز نه باغی ته سلور کالا ډیگری پروګرامز کې چې مینجمنت ساينسز کې دي، په سوشل ساينسز کې دي، کمپیوټر ساينس کې او اپلايډ اکنامکس کې، او بیا دغه شانې دوه کاله ډیگری کورسز. نو هغه کې به بلکې سلور ور سره ایم ایس لیول باندې هم دی، 18 ایئرز ایجوکیشن باندې.
شهریار خان زیاتوی چې نه یوازې لویو کمپنیو او ادارو بلکې د هیواد شتمنو خلکو ته هم پکار دی چې د غریب او قابل طالب علمانو لپاره د خپل وس مطابق دغه ډول پروګرامونه شروع کړي. لږ تر لږه چې د یو زده کوونکي فیس جمع کړي دا هم لویه خبره ده. نوموړی د فاټا سیکرټریټ د دې وظیفې د طریقې کار په حق لوای
سر د دې طریقه دا وا چې د اډمیشن پروسپیکټس سره بدی ته موږ فاینانشل ایډ اپلیکیشن فارم هم ورکړل چې هر یو سټوډنټ ته دا فارم اویلیبل وو. بلکې زموږ نور هم څه 45 سکالرشپ پروګرامز دي مختلف قسمه د مختلفو ذریعو نه دي، هغه څه د حکومتي طرف نه دي، څه د انټرنیشنل ارګنایزیشن طرف نه دي. نو د فاټا سکالرشپ پروګرام یو جدا اپلیکیشن فارم وو، ټول اپلیکنټس ډکرو او هغه موږ ته راکړو. هغه کې د هغې 65 انډیکیټرز مو ایدنټیفای کړو چې دا غې نه پته لګي چې د زما شي حیثیت څه ده، د کم زینه د پلارې څه کار کوي، څومره قرضی په وخت دي، څومره کسان د د فیملی کې ګټي، څومره خوړلو والا دي، څومره سبق والا دي، د کمې علاقې نه د سبق ویلې ده، دا ټولې مجبورې به وسی هغه کې منشن شوی.
شهریار خان وای دوی په دغه طریقه مستحق او ذهین طالب علمان معلوم کړي او بیا د هغوی نه انټرویو واخلي.
زمونږ دوه درې قسمه کمیټی دي چې دا سکالرشپ مینج کوي، یو په نیشنل لیول باندې ده او یو چې کوم د انسټیټیوشن لیول باندې ده. هغه کې د ملک نوموړي خلک لکه رحیم الله یوسفزی صاحب شو، وایس چانسلران شو د مختلفو یونیورسيټیانو، هغه ټول د مختلف سټوډنټس انټرویوز کوي، هغه ایویلویشن کوي، ګوري چې کوم ملک به د ملک او قوم فائدې د فارغ زموږ اسټ ثابتېږي.
دا چې ایم ساينسز کې د داخلي لپاره بنیادی تعلیم سمره پکار دی او بیا دغه اداره کې د سمره وخت کورسونه ویل کیږي، په دې پښتنه شهریار خان ویل
د دولسم او د بیا د هغه سره سره د سوارلسم ملکان د ګریجویټ لیول د پاره او د فور ایئرز بی بی اے یا بی ایس سی سوشل ساينسز، بی ایس سی اپلایډ اکنامکس او بی سی ایس بیچلر اف کمپیوټر ساينسز، دا سلور سلور کال کورس ته زمو انسټیټیوټ کې دی. د پاره مو اف اف سی ولا لکان یا ایکویلنت چې کوم وی بی کام هم ورته ویل شي یا خپل چې کوم ریلیونټ شوبه ده، نو دی کې د 12 ایئرز ایجوکیشن، بیا په ګریجویټ لیول باندې 14 ایئرز ایجوکیشن، دا غشانی ایم ایس لیول باندې 16 ایئرز ایجوکیشن زمو ریکوایرمنت ده.
د آی ایم ساینسز او فاټا سیکرټریټ ترمنځ لوزنامه شوی چې هر کال به 25 ذهین او مستحق طالب علمانو ته د مفت تعلیم لپاره داخلي ورکول کیږي. په دغه اداره کې کومې شوبې یا څانګې دي په دې حق له شهریار خان وای
زمونږ ټوټل اوورال 22 شوبې دي، 22 مختلف لیولو باندې 22 مختلف قسمه کورسونه مونږه آفر کوو. هغه کې آی ټی دا، کمپیوټر ساينس شوور کې، سوشل ساينسز دي او اکنامکس دا، او دین علاوه پبلک هیلت دا، بی بی اے دا زمونږ سره، بیچلر اف بزنس ایڈمنسٹریشن، ایم بی اے دا، او دغه شانې د دین علاوه اوس پی ایچ ڈی هم دغه دویم کال د چې شروع د ایم ساينسز نه. نو زمو مختلف قسمه بیا په پبلک ایڈمنسٹریشن دا ور سره بیا په هر مینجمنت ساينسز کې مختلف اسپیشلایز شوبې دي، هیومن ریسورس مینجمنت دا، فاینانس دا ورکی، او مارکیټینګ دا ورکی. نو دا بیا هر یو ډیسپلین مین چې کوم ډیپارټمنټ یاغه کې بیا مختلف سپیشلایزیشنز هم دي.
شهریار خان وای دا پروګرام د شلو کلونو لپاره دی. نو موړي د راروانو داخلو په حق له ویل
جی زمونږ به ان شاء الله په اکتوبر نومبر کې باندر ګریجویټ لیول د پاره زمونږ اډورټیزمنت راځي، او بیا به په دسمبر کې د ګریجویټ لیول د پاره راځي. نو مطلب دا چې زموږ ویب سایت او تاسو چې کوم خدمات دي د هغه په ترو باندې زمو پروسپیکټس، زمو په نیوز پیپرز کې پریس ریلیز، زمو د هر چرته بلکې د هر پروسپیکټس سره فارمونه، دا ټول انفارمیشن زمو اویلیبل وي. زمو ثقافتي او کلچرل یو سیټ اپ جوړ شوی دا چې زمو زنانه اکثر هایر ایجوکیشن طرف لنه دي، خو دا چې اپورچونټیز را روان دي، نو ان شاء الله نیکسټ چونکی 19 سال دا پروجیکټ لا پاتې ده، نو زه خپل خويندو ته چې کومې د فاټه ندي هغه ته انویټیشن ورکوم چې د خپل ملک او قوم د پاره د پروګرام ته اپلای وکي او مخکې راشي او خپل خويندو خدمت وکي.
شهریار خان آی ایم ساینسز یا انسټیټیوټ آف مینجمنت ساینسز کې د وظیفو د څانګې مشر دی، وایي پښتنو ځوانانو لپاره او په خاص توګه د قبایلو د نوي کول لپاره د اداره کې د مفت تعلیم ترلاسه کولو نور موقع هم شته.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروگرام اوري. لکه څنګه چې مدرته په سر کې ویل د فاټا سیکریټریټ او آی ایم ساينسز ترمنځ لوزنامه شوی چې هر کال به 25 قابل او مستحق قبایلی زده کوونکو ته د مفت تعلیم موقعه ورکول کیږي. دا پروگرام به تر 60 کلونو پورې جاری وي. سکهال چې کوم 25 طالب علمان د وظیفه ترلاسه کولو کې بریالي شوي په هغوی کې مو د سوتنو سره خبرې کړې.
باجوړ جنپې سره تعلق ساتم او دا مې میټرک مې دا باجوړ جنپې نه سره دمې سي سي د ګورنمنت پوز دی ریویټ کالج باجوړ جنپې نه نو کو دمې دې سین د ګورنمنت پوز دی ریویټ کالج نه کړی دا اوست ان ساينس راغلی د ام بي ا جنپې
په دې پښتنه چې د دومره لری پرتی سیمینا دلته داخلي لپاره څنګه راغله عثمان خان وویل
دا جی زمونږ لپاره یو سینیر دی په ام بي ا جنپې اغه دن کرا غله او هغه مونږ ته د ان ساينس سټانډرډ په حواله سره خبرې وکړې ته کوم څه سټیټي هغه باره ته خبرې د مونږ د خبرې په مقصد چې پر دې مونږ کوم څه خبرې دي مونږ ما حاول ولیدو نو مونږ ته ډېر وخت راځي دا ته چې څه څه اپورتونټي د مونږ سره خبرې د مونږ سره څه پته د خبرې د جنسي سره تعلق ساتلو او د مونږ د مادي د غم دې کمزورې د دې د تعلیم د دې خراب حالت کې
نو موړې وای باجوړ کې په خپل کور کلی کې د داخلو لپاره تیاری کړې و
دې کې اصل کې کرنٹ افیئرز د لومړي انیشل ټیسټ په اړه کرنٹ افیئرز دی خبر روزانه حالات څنګه نالج ته دی او پس دا کوم کرنٹ افیئرز اسلامي ته په کې دی راځي انګلیش په کې راځي میتھمټکس په کې راځي دا ته نو دا پر هو وات از ګټ بوکو کته او جن نالج مو کته اخبار روزانه لږ معلومات
عثمان خان وای پلاریه زمیداره کوي او مالی حالات هم کمزوري دي خو د داخلي سره یې د مستقبل لپاره اندېښنې کم شوې دي. هلته د مومند جنسي یو بل ځوان چې د فاټا په وظیفه یې په آی ایم ساينسز کې داخله ترلاسه کړې ده مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل
زمانون بلال احمد دې زه د مومند جنسي غلنې سره مې تخصصي ما ابتدائی تعلیم جی د مومند جنسی ګورن پرایمری سکول کچاسارو نکړی چې پنځم جمعات می دا غینه پاس کوم دا غینه بعد به زه ګورنمنت هایر سیکنډری سکول غلنی مومند جنسی نه می لسم پاس کوم خو زالم نه پاس کیر ایجوکیشن ته می د ګورنمنت کامرس کالج اف منیجمنت ساينس پېښور نه پاس کیر سیکنډری می هم دا هغه نه وشو دا غینه بعد ما هم د عمر کالج نه ګورنمنت کامرس کالج اف منیجمنت ساينس نه بی کام ته اپلای وکړل بی کام هم شو دا هغه نه بعد بیا زرالم ما د انسټیټیوټ اف منیجمنت ساينس نه پروسپکټس ورکړل البته ما فاټا سکالرشپ باندې اپلای وکړل
بلال احمد وای د اعلی تعلیم ترلاسه کولو خواهش ډیر لرلو خو د مالی حالات له وجې ورته دغه هر څه ناممکن ښکارېدل اوس چې دا ارمان یې پوره شو نو په مستقبل کې څه کول غواړي نو موري په دې حق لویل
زما هم دغه اراده ده زه چې هم د آی ایم ایف نه ان شاء الله زه ډیګری وایم زما مستقبل کې دا اراده دي چې ان شاء الله زه بهر ملک شم هم په داسې زموږ سکالرشپ کې چې تما ته ملاو شي الله زه د بهر ملک نه ایم ایس او کم پی ایچ ڈی کم دا غې نه بعد راشم زه خپل علاقه کې چرته داسې یو پروجیکټ کولاو کم چې په ایجوکیشن باندې کار کوي تاسو ته خپ ته دا چې زموږ مومن ډېر بیکورډ پاسمان د علاقه ده په هغه کې د تعلیم کمې ده ان شاء الله موږ هم داسې کسان به د فاټو سټوډنټان وي او وی برابرداري او ان شاء الله موږ خپل علاقه کې په تعلیم باندې ورسره ورسره نور چې د امن څومره دغه دي هغه به موږ ان شاء الله ډېر کوشش کوو چې موږ خپل علاقه کې د فاټا کې تعلیم هم کو ورسره ورسره امن راولو.
بلال احمد چې د مومند جنسي سره تعلق لري او د قبایلو لپاره په سرکاري وظیفه آی ایم ساينسز کې سبق وای د خپل ځان او قام د مستقبل نه ډېر ښه امیدونه لري. د مشال ریډیو روخانه مستقبل ته غوږی چې په کې درته د هغه بریالي شوی ځوانانو حال درکو څوک چې د فاټا سیکریټریټ لخوا د آی ایم ساينسز لپاره وظیفه ترلاسه کولو کې بریالي شوی دی. په دوی کې یو ځوان راته ویل
مسلم کالج آف کامرس کرا ڈالم اور مسلم کالج آف کامرس کے ایڈمیشن کالج کے
د امجد علی تعلیمی حلو زلو تا پا کتو سرا دا سرگندیگی چی سوک محنت کوی دا هغوی دا پرمختگ لاری هر وقت خلاصی وی. امجد علی د دې داخلو لپاره د تیاری په حق لوي
نو ځان وته راته چې هغه کوم د ټولسم بیا د لسم ته کوم کورس غوښلې دی کوم سبجیکټس په اړه د ان سی ټی بي او هغه د برا ریوایز کی ولې چې سبق وي دا نه دي چې د بس د ټولسم دی تاسو کو یا ټولسم دی تاسو نو بوکس بس یو فاکټ دا نو انسان د بکاری د څه دتی ویلو نه خصنه دی خو انسان تلل نه کوي سبا او بل څه تاسو نه وتی یا یو بل کاستا هم هغه
امجد علی د کورم ایجنسی سره تعلق لري او د خپل وطن او قام د خیګړې لپاره کار کول غواړي. په آی ایم ساينسز کې د محمد یاسر نومي طالب علم سره مو خبرې وکړې.
زه د خبرې ایجنسی د نورو مینه د ملګرو کوم سره تعلق لرم او د نورو مینه باشنده یم. ما چې کوم خپل میټرک د خپل علاقې د ګورنمنت های سکول لور مینه نه کړل او د دینه باندې کوم د نوما د پېښور نه د آی ډی ایس کالج نه ډیکام وکړو دکان کې زموږ چې کوم ډول ډیر ښه نمبر دار ملي نو خدای مهرباني او دا نه بعد چې کوم ډول ما په پرایوټ کالج کې په دکان کې داخله واخیستم نو هغه چې زموږ پوزیشن درخواړو او په پر کیو شو غوښتي نه په خبر پښتونخوا کې زموږ کوم ډول لسم پوزیشن راغلو نو دینه بعد چې کوم ډول زموږ خپل تعلیم مخکې صدر او بار راځي خاص په چې نو دې لپاره مو په یو ټاکلې د اخبار کې دار اړین چې رنده آیسان کې یو کیسه کله شي پورته نو کله چې موږ دغه خبر شو دا څنګه څه پراغه او موږ کوم ډول اپلای وکړو.
محمد یاسر وای ډیر په خواري او مهنت یې ځان تر دې ځای رسولې ده.
مله د خوړو خو چې عام زده کړو لکه دې دا خبره سمه چې فاټه کوم قبایلی نه کړي او دې سره چې کوم له موږ د فیډل انډیا یا کمپیر کو نو چې هغه ته چې کوم د خواندګې شرم کمه ده خو چې موږ خپل همت نه جوړ کړل موږ چې کوم د خپل همت نه کار واخیستلو او موږ یو کیسه نه د نو مشکل سره مقابله کول لپاره دا کوشش وکړو نو چې کوم د سکول حالت چې کوم د جنسوالې دي هغه د لکه دا فرد حالات ده ټول دنیا په وړاندې دي چې فرد کې څنګه کوم حالات روان دي په یوه طرف د ګورو نه کوي او خیبر مومن او کوم د جریسن وخت راغل د چکم دی د حالات صحیح نه دي خو اب دې وجود هم په بعض زموږ کې چې کوم شکرونه او کالج دی هغه کولاو دي نو الحمدلله اوس دې څه ضرورت دي چې ما د سبې په صدر باندې ما یو خو دې شو خو څنګه دې ګرم
نو موله د سیمه نه آرامۍ ته په کتو سره قبایلی جنکو او هلکانو تخپل پیغام کې وای
خصوصی بلکہ
محمد یاسر وای زوان کول د خپل قام مستقبل وی او چې دوی کامیاب شي نو د خپل قام مستقبل روښانه کړي. نوموړی انسټیټیوټ آف مینجمنټ ساینسز کې په قبایلی وظیفه اعلی تعلیم ترلاسه کوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سر ته ورسید. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 دا شمیرې په انګریزي کې تاسو ته بیا تکراروم 00420221124121. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو ده.